تعقیب کردن. امیدوار هستم از ویروس کرونا در امان باشین و روحیتان بلند باشه. خدا نگهدارتان.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی. نن سه شنبه د خبرګولي د 14 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشیر يم، تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر مولا هبت الله دې مړ سوی وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که چیرې خلک مظاهره باندې نکړي، پوځ به یې د مداخلې لپاره ورواستول سي. په دغه هیواد کې له یوې اونۍ راهیسې د پولیسو په توقیف کې د یوه تورپوستي د مړه کېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
په پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کندوز کې د خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وشلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په کندوز کې چارواکي وایي چې د دې ولایت خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل دا مرګ شوب له هغه مهاله وختي چې تېره ورځ ماښام د خانآباد ولسوالۍ د جنګل باشي په سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. نوموړي وویل څلور تنه ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و چې د درملنې لپاره د کندوز اوزایي روغتون ته استول شوي. هغه زیاته کړه چې د خانآباد د جنګل باشي سیمه کې د وسلوالو طالب چې د خانآباد جنګل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. عموما د خانآباد ښار ته پر غزیدلو فرعي سړکونو ماینونه ښخوي. په مړو او ټپیانو کې هغه مزدورکاران شامل دي چې کلیو او بانډو په کروندو کې د کار او مزدورۍ لپاره روان و. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وسلواله ډله ډېر کله دغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي د سې شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه د ترینکوټ ښار د صوفیانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره یو ارتباط لرونکي پولیس پر خپلو مورچل شریکو ډزې کړې دي. د وویل چې دغه کس د دوو وژل شوو سرتیرو وسلې هم ځان سره وړي. بلخوا د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ چارواکي وایي د ولسوالۍ بازار کې د یو ځای پر ځای شوي بم چاودنې یو پولیس پر سیرن ټپي کړی. د الاسای ولسوال نقشبند صافي ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن 10 بجې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکړی چې که د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل شي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. ښاغلي صالح دغه وړاندوینې د افغانستان د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو پر بنسټ کړي. له دې سره د ژغورنې نړیوال کمیټي یا IRC په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 80% د کووید-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په ځینو مناطقو کې د نړۍ د دې وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو په ځینو نورو کې لا هم په چټکۍ خپرېږي. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوی. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړي د تیرو اعتراضونو پر مهال د مرګ شوب لیش مېرې په ډاګه کړی دی. دا تیر کال د نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیې لوړېدل د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب راغیسي د تیر کال د نومبر څلور ورځنی اعتراضونه تر ټولو پراخ او له تاوتریخوالي سره لګل شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تورپوستي وګړي د وژنې پر ضد د اعتراضونو له کبله پیل شوي. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارډ سرتیري په غوټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذ کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د ساه د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. 46 کلن فلوید د مې په 15 د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی ونیوه او د نیونې پر مهال یې په داسې حال کې چې د پړ مخې پر مځکه پروت و د هغه پر غاړه زنګ ونیښی و. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د احتمالي مړینې ادعا رد کړې ده.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. دا خبره بې واقعیت ده او ما فکر باندې کوم اصل حقیقت نه لري.
د افغان ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. که د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې پر ځای پاته وي لکه د ملګرو ملتونو راپور چې وایي، آیا پر طالبانو به د امریکا اعتماد کمزوری سي؟ په دې اړه تحلیل لرو.
زه فکر کوم چې امریکا خوش باور ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی د دغه خوشبینۍ سره په تضاد کې دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړي اچار خپریږي. د دوغه او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي له امله د دې ډلې د مشر مولا هبت الله اخونزاده د احتمالي مړینې خبر رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې فورن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب چارواکو له قوله لیکلي چې د مولا هبت الله په ګډون د دې ډلې یو شمیر غړي د کووید 19 ناروغي له امله مړ شوي دي. لبلی خوا طالبانو تنجدې سرچینو د دې راپور پرد سره وویل چې د اوازې د دې ډلې د کمزوري کولو لپاره خپریږي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د طالبانو د مشر مولا هبت الله د مړینې خبر رد کړ. مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې رهبرۍ هیڅ یو غړی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسی مجلې د دوشنبه ورځې په ګڼه کې د طالب چارواکي مولوي عبدالعلي جان احمد له قوله لیکلي چې مولا هبت الله ناروغ دی خو د رغېدو په حال کې دی. مجلې د نوم نه خودلو په شرط په کوټه کې د دریو طالب سرچینو له قوله ریپورت ورکړی کېدای شي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله مړ شوی وي. خو په دوام کې راغلی چې تر اوسه پورې دا ادعا د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه ده تایید شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو هم د دې خبر په تړاو څه نه دي ویلي. د فارن پالیسی د ریپورت په اساس طالب سرچینو ویلي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ملا هیبت الله هیڅ پیغام او تصویر نه دی خپور شوی او حتی د اختر په پیغام کې یوازې په یو لیک بسنه شوې وه. فارن پالیسی مجلې همدارنګه لیکلي چې په کورونا ویروس د طالب مشرانو اخته کېدل سبب شوی چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. خو طالب بیان صبیح الله مجاهد دغه ریپورټونه تشه اوازې یادې کړې او وی ویل چې دا ډول ریپورټونه د عامه ذهنونو د خرابولو او له امریکا سره د سولې موافقې د اغیزمنولو لپاره ترسره کیږي. له دې سره بخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا په کورونا ویروس د طالب مشرانو د اخته کېدو او ملا هیبت الله د مړینې خبر رد کړ.
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه مو روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا حقیقت نه لري.
جاوید کوهستانی په کابل کې یو لپوزی کارپوهانو دی. هغه وایي که څه هم د طالبانو په رهبرۍ کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې په ټوله کې د سولې په تړاو به واحد نظر خپل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د ملا برادر مولوي عبدالجلیل او ملا یعقوب په ګډون د دوی اوسنۍ رهبری تر ډیره لیوالتیا لري چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرو ته کښېني، او زما په نظر د سولې په پروسه به دا منفي اغیزې ونه لري.
د طالب مشر د مړینې او طالبانو په رهبرۍ کې د اختلافاتو ریپورټونه داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر نږدې دوه کاله پټ وساتل شو. د ملا محمد عمر مړینه نږدې 15 کاله وړاندې هغه مهال رسنیزه شوه چې افغان حکومت له پاکستان، چین، امریکا سره په همکارۍ د سولې په خبرو اترو بوخت و.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړ، ادعا کړې ده چې طالبان له القاعده شبکې سره دوامدار اړیکې لري. طالبانو له امریکای لوري سره د فبروري د 9 نیټې د سولې په تړون کې چې په قطر کې لاسلیک سو، ژمنه کړې وه چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي. القاعده شبکې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده. که چیرته د دې دوو ډلو روابط په خپل حال وي، په طالبانو به د واشنگټن اعتماد کمزوری نسی. احمد شیبر دا پښتنه په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی اعظمي په جواب کې داسې وویل،
په دې کې دوه ډلې خلک دي. یو هغه دي چې د طالبانو په داخل کې دي، بالخصوص د حقانی شبکې پورې مربوط طالبان مشران دي چې هغه په ډیر واضح شکل باندې د نورو تروریستي ډلو سره یو ائتلاف جوړ کړی دی او په هغه باندې عملي مخته وړي. بل هغه رقم ډلې دي چې د حقانی شبکې په دستور باندې خپل ډلې پریښي ده او نورو ډلو سره مستقیما کار کوي. نو په دې کې شک نشته چې دي کې څو نو فاکتورونه دلته ځای لري. یو دا دي چې ایدیالوژیکي دي، بل د جنگ ادامه ده چې غواړي جنگ ادامه ورکړي، او ځینې شخصي منافع او شخصي عقدې لري. نو زه خپل په دې کې شک نه وینم چې طالبان د قنیش او بالخصوص قنیش شبکه د القاعده سره او د نورو خارجي ترستانو ډلو سره خپل اړیکې ادامه ورکړي ده.
اعظمي صاحب، زلمی خلیل زاد سینن تلویزیون ته ویلي چې د سولې د تړون د عملي اقداماتو د اخیستلو لپاره لږ نور وخت ضرورت شته. دا خبرې پر طالبانو د بې باوري معنا لري که فکر کوي چې د اعتماد چې دوی د فبروري د 9 نیټې تړون ته ژمن دي.
امریکا په دې پوهیږي چې طالبان د دې توانایي په پوره معنا نه لري چې د خارجي ډلو پر وړاندې پوره دغه وکي نظامی اقدامات لارې هغه د لمنځه یوسي. که چیرې طالبانو دا توان درلودلی یا دا اراده یې درلودلی، نو تر اوسه به کړی وای. داعش ولې د دې توانایی بیا هم لري چې عملي وکړي. نو زه فکر کوم چې امریکا خوشباور ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقيقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی، دا د دغه خوشبینی سره په تضاد کې دی. امریکا باید یو ډیر ریالیستیک اوسی، حقبینه اوسی، چې حقبینی دا ده چې دا طالبان امکان نه لري چې په موافقانه شکل باندې دي په کامیابی سره دی او وکولای شي چې د دې توان دی ولري او یا د دې اراده ولري چې د خارجي جنگیالیو پر وړاندې جنگ وکړي.
په داس وخت کې چې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله په زیاتېدو دي، اسامي صاحب فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو راپور به د سولې پر بهیر منفی اغیز وکړي؟
زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات کې یو هغه څه چې ډېر زیات بحث په پر کې جوړ باندې وي، او کله چې جوړ باندې طالبان اعلانوي نو بیا په هغه وخت کې به دغه مسایل لار ډېر روښانه کړي، چونچې خارجي ډلې یا د هغه افراد چې په طالبانو کې دغه ډلو سره همکاري کوي هغوی به خپل ادامه خپل حملو ته ادامه ورکوي، نو دغه څه به لا هم ډېر ښکاره سي په هغه وخت کې چې کله طالبان یو اوربند وکړي، یو دایمي اوربند وکړي او بیا وروسته دا ډلې فعالیتونه کوي، نو بیا به د طالبانو هغه اصلي اراده او توانایي به هلته معلومه سي چې دا واقعا طالبانو دا دی اوربند اعلان کوي، مګر د دوی افراد د نورو ډلو په همکارۍ خپل حملات ته ادامه ورکوي، نو بیا به هلته ډېر څه واضح سي. او زه فکر کوم افغانستان دولت حق لري چې د طالبانو د امریکا څخه د دې یو نوه ګارنټي واخلي چې کله طالبانو په مکمل ډول باندې سوله کوي دوی باید جنگ ته ادامه ورنکړي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د سولې او شخړې د انسټیټیوټ لمرستيال حکمت عظیمی څخه مو د هغه څرګندونی اوريدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستيال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې ک روغتيایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي هیواد په تراتلونکو دوه میاشتو په سرسامون کې توګه د کورونا وایروس خپرېدو شاهد وي. شاغلی صالح د وړاندوینې د افغانستان په اړه د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتيایي بنسټونو د اټکلونو لمخې کوي. تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اتیا تر 90% د کووید 19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. روغتیاي چارواکي بیا وایي چې دوی د ارتیا وړ هغه سمپلونه معلومولای سي کوم چې ورته مراجعه کوي. نور حال فیروزی عزیزی څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبت پیښو شمیر لږ زرو زیات څه، په دغه هیواد کې اندیښنې مخ په پراخېدو دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانستان د کرونا وایروس د خپرېدو اوج ته د تلو په حالت کې دی. دی وایي د افغانستان په اړه د بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو له مخې که روغتیایي لارښوونې په سمه توګه په پام کې ونه ساتل سي دغه هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په چټکتیا سره د کرونا وایروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح په افغانستان کې د کرونا وایروس ورځ بلې ته د خپراوي زیاتېدلو پړه د هغو کسانو په غاړه اچوي چې ګرزبندیز، قرنطین او روغتیایي لارښوونې نه مراتوي.
اټکلونه او پیشبیني دا دي چې که موږ وکولای شو چې په اګست میاشت یا زمری میاشت په نیمایی کې د کرونا د خبیثه منحنی ملا ماته کړو او سلورم پړاو ته چې د مبتلا کېدو د کچې ټیټوالی دی داخل شو او زیات احتمال لري چې موږ د کال تر پای ته رسیدو پورې خپل هیواد عادي حالت ته راوګرځو.
د هغه په خبره تمه کیږي د اسد میاشتې په منځنیو ورځو کې به دغه ویروس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راسي او د کال تر پایه به له منځه لاړ سي. ښاغلی صالح وایي چې حکومت د مرستو لپاره په پراخه کچه پلانونه لري او زر به پلی سي. له دې سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په یوه میاشت کې د تایید شویو پیښو کچه 400 اتیا سلنه لوړه سوې ده. د دغه نړیوال بنسټ په خبر پانه کې راغلی چې په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان تر هغه زیات دي کوم چې د روغتیا وزارت اعلانوي. دغه بنسټ ویلي چې په افغانستان کې په کرونا د مشکوکو کسانو شمیره په ورځني ډول له 100 تر 200 وي، خو د عامې روغتیا وزارت یې یوازې د 10% ازمایښت ظرفیت لري. له دې سره روغتیایي چارواکي سره لدی چې د تشخیصي کیټونو کمښت نه ردوي، خو وایي چې د مراجعه کوونکو په اندازه د ازمایښت ظرفیت لري. د کابل د عامې روغتیا ریاست مشر خوشحال نبیزاده
تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت
دا چې دا مهال تقاضا زیات وی او زموږ ظرفیت کم دا رښتیا نه ده. له تقاضا می هدف د خلکو حضور دی. موږ دا مهال د تشخیصلو په مرکزونو کې د خلکو د حضور په تناسب خدمات وړاندې کوو.
د مراکز تستګری مو فعلا عرضه خدمات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1422 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت سوی او له دې شمېره 159 مثبتې تایید شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښو شمېر 14509 کسانو ته ورسید. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم د داعش ډلې په اړه یو راپور او دا چې په افغانستان کې افغان ځواکونه داعش ډله او طالبان څومره ځکه کنټرولوي. افغانستان له 3 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاسوب شي وهي. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم په هیواد کې درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. پر دې موضوع احمد تکل راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
افغانستان له 3 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تیرونه د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادله په اړه د خبرو لپاره په کابل کې وو. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي، خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلي کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثرو ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگتن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیز پروژې لانګ وار ژورنال د معلوماتو لمخه حکومت د افغانستان د ټولو 400 ولسوالیو په سلو کې پر 10 او طالبان په سلو کې پر 40 واک چلوي، خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړه روانې دي. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر لپلوه د طالبانو پر تله برلاسی دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنگیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي، خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری تختی او معنویاتي کمزوري دي چې علتونه یې د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایته مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز سی ان ای امنیتي څیړونکي جناتان شردن ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت نه د خپل پوز د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبیدی حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډیره ساحه نیولې ده، خو قلمرو یې هم را پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. نو د شردن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوی سیاسي کړکیچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغیز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یو پوځي ستراتیژي نه درلوده، ځکه مشران یې په خپل منځي سیاسي اختلافونو کې ښکیل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري.
د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي. جنگیالی هلته روزل کیږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهان یې له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. طالبانو په پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندې کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان پنځم لوی ښار دی دوه ځلې ونیوه. خو د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی. خو اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې څه کوي؟ افغان امنیتی ځواکونو نږدې درې اونۍ مخکې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د مشر ابو عمر خراساني د نیولو اعلان وکړ. د خراساني نیول کېدل د داعش ډلې د ماتو د لړۍ یوه مری وه. په 13 اپریل میاشت کې افغان امنیتی ځواکونو په کندهار کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر عبدالله ورکزای له یو شمېر ملګرو سره یو ځای ونیوه.
تاسی آزادی رادیو اوری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې کچیر خلک مظاهره باندې نکړي پوز به د مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ترامپ پرون دا بیان خپور کړی دی. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روان دي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنۍ جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځه د وضعیت د کراری لپاره کار واخلي. د دې قانون له مخې په جنگي شرایطو کې په داسې حال کې چې قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ولسمشر دې ته اړتیا ولري چې پوځ موظف کړي، جمهور رئیس دا صلاحیت لري. خو تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره ګمارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوټوپسي یا د مړي د جسد د طبي څېړنې په راپور کې څرګنده شوې چې د جورج فلوید د مړینې علت د اکسیجن کموالی و او دې ته قتل ویل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټوله امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې ده.
by the brutal death of George Floyd.
پوتینګاری وکړچی د هغه اداره به داسې مظاهره چپنښوتو او چور او تالان تمامېږي و نزغمی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپنی مانی په روز ګاردن کې خبريالان ته ویل دا اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم زورګونه په درنو وسلو مسله اسکر او پوجان او د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ځواکونه استوم څو د لارینونو چور او تالان بدمعشي او د خلکو پر ملکیتونو د حملو او بربادی مخنیوي وکړي. ډونالد ترامپ وویل چې د هغو خلکو چې له وقار او درناوي سره د جورج فلوید د مړینې پر ضد اعتراض کوي ژغ باید د قهرجنو تالان چغونکو په شور کې ورک نسي. کله چې ترامپ په روز ګاردن کې خبريالانو ته دا بیان ورکاو سلهاو کسان د مخامخ په پارک کې د اعتراض لپاره راوځي شوي وو او د ترامپ د خبرو په وخت کې پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوشکه بهونکی ګاز وپاشل. د امریکا په واشنگتن کې د ماښام له وو بجو ګرځبندیز اعلان شوی دی. په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو د لوټ او د دوکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ورته اقدام شوی دی. هغه امریکایي پولیس چې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر غاړه ځنګون ورې شو او هغه ملکړی ونیول شوې او د قتل تور باندې لګیدلې دی. تورن پولیس ډیریک چاوین نومیږي. هغه د پولیسو له مسولیت هم استل شوې دی. چاوین د مې پښپښوشتمنې ته د جورج فلوید د نیولو څخه ورسته د هغه لاسونه ته ولچکونه ورچولې وو او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولې وو. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړې وه. چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټول نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږڅلوېښت کلن فلوید پمځکه پروت دی او چاوین د هغه پر غاړه خپل زنګون وریښی دی. فلوید په مقرر ډول له دې پولیسه غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سا نسم اخیستلی، خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ سو. د دې پیښې پر ضد خلکو د امریکا له مینیاپولیس ښار مظاهرې پیل کړې. تورن پولیس او له هغه سره درې نور همکاران یې له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي. د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه په غبرګون کې د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې کای ټاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه ویل چې د دې لپاره به د حکومت په لومړیو سلو ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. جو بایدن ډیموکرات دی. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي. د امریکا د نیویارک ایالت والی اندرو کومو چې هغه هم دیموکرات دی پروند امریکا لا سینن ټلویزیون سره په دې اړه چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې پوځیان د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته واستوي وویل چې دی دا خبره ردوي. اندرو کومو وویل موږ مننه کوو خو نه موږ پوځیان نه غواړو.
تاسو آزادي رادیو اوري په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې سوي دي. د ازادي رادیو د پروګرام نیمای تر رسیدلې اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي که روغتیایي لارښوونې خلک په پام کې ونه نیسي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی نن ازادي راډیو ته وویل د مرګ شوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خان آباد د ولسوالۍ د جنگل باشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. وروزګان کې چارواکي وایي د طالبانو یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وشلي. د وروزګان د والی ویاند نن ازادي راډیو ته وویل پیښه تیر شپه د تیرنکوټ خار د سوفیانو په سیمه کې رامنځته شوې ده او یو کس پر خپل مرچل شریکو ډزې کړې چې دوه پولیسي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. که څه هم د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو بیا هم تر اوسه پورې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو اوښتی دی. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټولې ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم اوریدونکو تاسو ته هغه اس ام اسونه یا پیغامونه ولولم چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار ولایت څخه لیکلي دي د جنگ د دواړو خواوو ترمنځ له رامنځته سوي باور څخه باید د تلپاتې سولې لپاره عظیمي استفاده وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د حکومت او وسلوالو ډلو څخه غواړو چې د ملکي وګړو له وژلو دې ډډه وکړي. شمس الله وطن دوست له لغمان ولایت څخه لیکلي دي چې زما د دولت څخه غوښتنه دا ده چې په درملتونو کې پر دواو باندې د کلدارو نرخ لیکلی وي، دوی د افغانیو په نرخ خرڅوي، باید حکومت جدي اقدام ورته وکړي. عبدالرحمن لغمان ولایت خلی کلی دی کورونا مرض دومره د تشویش وړ نه دی، د خلکو روحیه مضبوطه ده، خو کله چې شفاخانې ته ولاړ سي جواب ورکوي او بستر کوي، نه یوازې واسطه لرونکي بستریږي. حارس صافی له کونړ څخه خلی کلی دی موږ سولې ته داسې په تمه یو لکه یو روژه دار چې د روژه ماتې پر وخت اذان ته په تمه وي. او اسماعیل دانش له ننګرهار یو ځل بیا لیکلی د خلکو د غفلت له وجې کورونا ویروس او چې تر رسیدلې چې کنټرول یې اوس ستونزمن ښکاری. درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوها خزی ته نجمنتیا ده ولی یو شمیر نارینه خپل خزی ته د عمر تر پایه شمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي
کله چې او خوان په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړای شي نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي
د خوان نامشروع او لړمحاله د هواست په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدی اغیز پری باسي
د کورنۍ د تماس لمن ته ورولوس کیږي د کورنۍ هغه ټول اړیکی د شک په بنسټ باندې ولاړیږي او
په پای کې به خزه د خاوند د دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلن غوره کړي
زه نه مانم پنځه کاله کېږي چې زه تینه بیلم هغه غواړي چې موږ تینه جلا شو
د هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي د خپرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای ته تر وړاندې کوم
په افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي خو ځینی نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي د خپل خزي او ان ماشومان پښتون کې لبل خزي سر اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بی ثباتۍ شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي همدا د چې په ځینو وارد کې ویل کیږي خزي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي لېمه چې اوس یې خپل خاوند نه طلاق خسته او د خپل اولادو سره جلا ژوند لري وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو خزو سره تیرولو د کور د مصارفو سربېره یې خپل مینه او اخلاص هم نه ورکوله ځکه چې هغه بل ما شو قدر لودا او د زړه مینې له هغه سره وا لیمراته د خپل ژوند په اړه نور کی صدا سی کوي
خو ډیر باندې ظلمونه وکړه لکه د خوړلو د سکلو د پوشاک د خوراک د هیڅ اختیار ماته نه راکوله نو بیا چې کله د کورن راوته ما به ونه پښتنه کول شي چیرته زی مسافری په پاکستان کې اوسېدل چې د کورن راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته زی دا به ول چې تاسو کې تمه پښتنه کوي ته یو خزه ته یو غلام خپل کار دی کوه لږ شپه لږ وخت به کور کې تیرول نور به ټول وخت لشپه او راز خپل خوشگزارانی به کوله بیرون ته بتله لری لری زایو ته بتله په یو هفته به کور ته نه راتله او څخه خایسته ګټه بدلوده مستری واخه ماته یې ګټه نه و ما خپل د کور خرچه د بچو خرچه د خیاطینه جوړوله خدا خپل پیسې خپل په جیب کې اچول نه پېدم چې دا څه کوله پچا مصرفوله او چاته به ورکوله
لیلا چې هم له ورته تاریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده وایي افغاني خځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي لزانه د ژرندې لندنې ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي په چپخلي غالي لوګه او تند تیروي خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي لیلا د څلورو اولادو مور ده د خاوند له دغه نادودونه کړيږي خو د خپل اولادو لپاره اوس هم کار کوي په خپل مټ نفقه پیدا کوي د ژوند دغه ناخواله او د خوند دغه جفا په پټه خل تیروي هغه زیاتوي
بسیار سخت ده
ډیر سخت ده هم د اوس می اولادونه ټول درسونه وای اولادونه می ټول رسولي دي ټول قران شریف انګلیسي او مکتب وای زوی په اتم ټولګي کې دي یو مېرمنې ته زیات سخت ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي د خوند روي می زیات تغیر کړي حتی د کور خخي ما کړی مختلف طلاق راکړي ما مې د خپل اولادونو لپاره طلاق ونه خست باید هر خزه د بلې خزې له زړه خبره شي هیڅ کله دی له یو متحل سړي سره رابطه جوړ نه کړي ارخزه یو مخاون حق لري. هیڅ کله دی یو خزه د بلی خزی په حق کې تیر نه کوي.
لبلې خو یو شمیر نارینه دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور خزه قسم خزوي د خپل خاون لپاره، نو خاون دی هیڅ کله هم نه غواړي چې لنور خوځو سره اړیکه بلري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نور خوځو سره نامشروع اړیکه جوړوي په کور کې د نامناسب چلند او د خزې لخوا لپوره مینینه برخمن نه دي.
ډیر لاملونه وجود لري دا چول یو خاوند خپل مرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډیر مهم بل تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي. دویم لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلی دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشن شپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت را پیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي، یا هم یو ځای نه شي ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي، چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول له دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کېدای شي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه شي چې خپل ژوند ورانیږي، یعنی که دی بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي، کېدای سي قانوني ستونزې پیدا کړي، یعنی بندي سي، حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې د ته پیدا کیږي، جریمه کیږي، ورته نور مسایل کېدای سي اقتصادي زیانونه وویني. کله ستاسو چا سره رابطه ساتي، مجبور یې چې اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوری سپورټ کړي. اولادونه کېدای سي پپوسي او دا یو بده تربیه اخلي. ماشومان یې اولادونه وایي چې ځان پلار مور مې دا کارونه کوي، نو زه مېرمنې هم کېدای سي په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقست لکسات اخستلونه یه مرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چیز و کم نگواری چی خیانتو کی دیگر جون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه ستونج پیدا سی، نزا، کشمکش، تزلزل و ورط نور مسائل پیدا که دیسی، نور خلی که دیسی مداخله و کی طولنیز محبوبیت للاس ور که یه فرد او وقتیم زیه کی گی. دار طول حقا چه دی چه یوی خاین خزی او یوی خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی.
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول کده خزی لخوابی یا د نارینه و لخوا پکلا کوټه کو غندل شوی دی، او ان متاهلو کسانو ته شریعت د حدود په کچه له شرایطو سره سم سزا هم ټاکلې ده. د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته له خزی سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور وضاحت به د مولوی فیضانی په خبرو کې واورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو لخپل خو سره خچلن کوي پښوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دي، یعنی تاسو په باندې پټیاست او خزي بیا په تاسو باندې پټی دي. نو یو لبل لپاره پرده دي، او یو لبل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي، او دا ژوند به دوی مختصره خچلن سره مختبي. کله داسې پیهیږي چې خزنه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي، او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې خزو دستنی چې سبب د بیلتون یا سبب د لخ افغان جوړ شي. نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له ښځو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه، داسې فرمایي چې ولاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن، او هغه ښځې چې تاسو له هغه بد چلند نه ویره لري، نو تاسو په اول کې هغه ته وازو کی نصیحت کی او پوی کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا تاسو له خلکو سره ښه چلند وکي. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خيركم لاهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم.
موږ په هغه نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متحل نارینه لپاره یې ښځې انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
استاد، که په سر کې دارا ته وایست کوم نارینه چې له کوره بهر نامشروع اړیکې لري، د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسې لومړۍ پوښتنې په ځواب کې چې پوښتنه مې کړې وه چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري، نقطې ته تاسو پام هم وکړئ. که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري، اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي. په هر حال زه فکر کوم چې دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت ته موږ قید کړو، او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسئ چې تنها نارینه نه دي، دا نارینه حتما نورو ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري، نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو. په افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي، چېرته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله، دا د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغیزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوص او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه و لخوا خپل خزی ته په نجم انتیا جوړه شوی و هم دومره با تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د کورونا پراتک سره د روغتونونو ضرورت لپخانه هم زیات احساس شو. لبلې خوا په دې وروستیو کې بیا خصوصي روغتونونو یو بل چل هم زده کړی دی. په اعلانونو کې یو ډاکټر هندي، بل روسی، بل جرمنی او بل هم ترکی معرفي کوي. حال دا چې له نرس نه به پورته ډاکټر په سترګو هم نه ګوري. کوم یو د طب د پانځي فارغ چې له ولایتو څخه راوستلی وي، هغه بیا له ډله نرسانو سره چپرکټ په چپرکټ د ناروغانو پوښتنه کوي. د خبرونې په پایل کې زموږ همکار ل رئیس صاحب سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. په نیمه دری یا پښتو ژبه وایي لوختیا مو غوالم. داسې ښایي چې روغتون ته یې بهرني متخصص ډاکټران نیولي دي. توبه خدایه، په هر څه کې چل. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلۍ او برطرفۍ دي کړي دي، که علت ووایې؟
علتونه یې ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلکه بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی اتمان له ډیر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډیرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنې دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی، په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یوه نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او اوترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او اوترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریخولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریخ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنې د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له بورندې، میخکاش، سټک، سریخ او سندان نه سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چې کشف شو نو اتومی بم خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډیر کال وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دومره هم ورخطا کیږی، حوصله پیدا کړی. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسنی حالت ته را رسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي؟
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوندیم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تباه کوې.
وزه وزه چټک وزه چې شاته دې ونه ګورې، د ماله نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي.
همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوي، که زما منې د امیر خان به وګورو.
ورک د سیدا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچني کاج.
هغه وال دربول چې دی پکشي.
او هماغه
د کوچني کاج خو دی بېګا وکوت، هر ورځ را باندې ګورې. مورې درن پیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانګسونې پکې کړي دي، دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی، هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته یې څه کوې؟
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده، ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کومه. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي.
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو، چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس ډېرا خور دې څه ته پازابوې؟ که کوچي کچ ګورې واسه په کمپیوټر کې دی وګوره.
دا په څه شي مو سره جنگ دی؟
په فلم سره وهي.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي، او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوچي کچ ور واچوي.
او ته دې چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دی ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ، چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسنی لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خان دي؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یي.
د خو ما ته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدوباله.
وی هغه دې برخم لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سم د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږیږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او حسی اکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکس شمیرې مو دادی: کابل 14-11، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی Thank you. ته د خدای بولم توبه مې دا زکه د خدای بولم توبه مې دا زکه د خدای بولم توبه مې دا زینې قصې ستا د بنیا دم نه دې ले वन